درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. د نن یکشنبه د ورځې په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي: ټاکل شوې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروې کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو شزو ته ویلي چې له کورونو بې محرمه ونوسي. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر سی.
یو نومال طالبانو غوښتي د هغو ښځو ځای څرګند کړي چې د اعتراض د کبلې نیول دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هرات کې پرونی وی چاودنې 15 تنه ورشلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون د 19 کلونو کښې لوبډله زیمبابوی ته ماتې ورکړه او کووید د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کوي. د خبرونو تفصیل: په هرات شهر کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وشل او لس نور شوبل کړی دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنه او د ټپیانو 9 یاد کړی دی. د روغتون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت ته کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل، په وژل شویو کې څلور ښځې او درې نارینه او ټپیان هم 15 ښځې او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دی ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه په حاجی عباس محله کې شوې چې تر ډیره شیعه مذهبه پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په سبزه کوتل کې بنکسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي،
کابل د څو نجونو د نیولې خبرونه موږ هم واورېدل. موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو، د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه دې توقیف شوي. ځینې اوازې د دې دپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي، د دې دپاره چې غربي هیوادونو ته تیښتې دپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړې شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دې نیول شوي.
شغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی، دوی د هغو معترضانو د ځپلو او زندانی کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ مورز له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د یوې لوړ پوړي ښځینه کارکوونکي د توقیف په اړه څېړنه وکړي او که له دوی سره وي خوشی دی کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړ مورز د دې لوبلړې لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند وګټله. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوی ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي ګټلې او یو بایله لیده. کرکټ بورډ پرون ویلی وو که افغان لوبډله د زیمبابوی ته د زیمبابوی ټیم ته ماته ورکړي، د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایو هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د کویت بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لبنانی جکپوره چارواکي دي چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بیساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشه ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړې توګه لبنان کې د ایران له نفوذ اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پوری کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویق کولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږ د امکان د نشټوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیست امکان نشته. د جرمنی دفاع وزیر کریستن لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځند روختون لیږي، خدای رد کړي چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمنی غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر اتون کې څلور وشتو ساتونه کې داسې کړي. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه و. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 5. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 2. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروی ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یک شنبه پیلېږي. طالبان تمشي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلاموي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړاو لري. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومېسته دا سفر ډېر ښه وي، له ډېرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید دا به یوه دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو دپاره او د تګ راتګ دپاره.
متقی وایي له دې سفره مخکې په دوحه او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلي دي. طالبان داسې مهال د یوه اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې د موږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي. او توانیدلی چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوال مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر او د خزو فعال شکریا بارکزی وایي ناروی تل د کړکیچونو په حل کې خر رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره په خوانه ډیر خاړی کې درلودلې، دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کېدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبر پانه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له خزینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسونکو سره هم لیدکاته وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرنس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسیدل. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی سره مرکه کړې. د په پیل کې داسې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروې رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راستلی دی.
سربیره پر دې چې د اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډیرې مطرح او وازیدي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت پیژندل شي، اړیکو سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت کوي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک رای نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې اکثریت ولس طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره او یو
او اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل رسپانې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دوه لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. مل ورسپانه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سولهیز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې پیل شي. او فرن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار عبد الله موهب څرګندونه خبري کړی دي. موهب په ورستیو کې د کابل د سقوط او د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه د ازادي رادیو په شمول بیلابیلو رسنیو سره څو مرکې وکړي. د لفارن پالیسی مجلې سره په تازه مرکې کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه ویلي مشهله لرله چې د څول سيزو جګړو باب په سولېز ډول پاتور سو. خو د امي زوروي چې له چلويشتو کلونو جګړې ورسته د افغانانو کړهونه دوام لري که څه هم په لوی کچه تشدد تر ډیره کم شوی خو په مجموع کې د سخت بشري او اقتصادي وضعیت له کبله د افغانانو کړهونه دوام لري. هغه اداري او مؤسسي چې په تیرو شلو کلونو کې په خواروی جوړی شوی وي فسخه شوی افغانستان د اقتصادي پاشلتیا په دورشل کې لري. سیاسي تنوع او آزادۍ له منځه تللي د مدني ټولنو او د اپوزيشن ژغونه چوپ کړل شوی. رسنۍ تر ډیره د ځان سانسورولو ته اړیستل شوی. د افغانستان په لویو ښارونو کې شاري دود په لمزه تللو دی او هیواد په سرعت د انزوا په لور روان دی. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان میرمنو او شوزو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوې دي. یونما د غراز له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر معترض شزي د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شریعي احکامو په نوم شزو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له شزینه پولیس پرته معترض شزي نیسي او نامعلوم ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
تازه داسه ادعاوی مطرح شوی چې یو شمیر افغان معترض خزې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خويندې او د غشان پروانه ابراهیم خیل هغه خزې منجون دي چې له څو ورځو راهیسې لا درک دي. تمنا وړاندې لدې چې ونیول شي د یو ویډیو په خبرولو سره هغه څه رسنیس کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسانې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. دغه ویډیو له خبرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او دو پاره معلومات نشته. خود آغل پریانی ملگری دا کوي چې هغه او خوانده د طالبانو لخوانی ولشوی او تروس هم ده هغوی په بند کدی. تازه یونما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترض خزو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوې دي. یونما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یونما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نمونه هم اخیستل شوې دي. د دې ټویټ په یو برخه کې لیکل شوې چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونورنو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترض ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاره سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له خزینه پولیسو پرته نیولې او بیولې دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترض ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي:
متاسفانه طالبان
له بعد مرغه طالبان چتل بشریعت او شرعی محرم چنګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعی محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي پنی مشبه د خزو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعی محرم پرته او پرته لدی چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي.
حتی مو وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د کیف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترض ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چا پس سرشان داخته شده، آنها به خاطر
موږ دای دا ویره دو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی. هغوی دا کار د دې لپاره کړی چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
لبل خود غزنی ولایت له مقامه په خبرشوي خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزه دی پرته له ارتیا له کورونو څخه دی باندې نوسی. په دې خبر پانه کې له علماو وایزانو او رسنیو غوښتنه شوی چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بل خواته په دغه ځای کې یو شمېر میرمنې له دې خبر پانه سره خبرګون شي او وای دلته هیڅ شزه پرته له ارتیا له کور دی باندې نوسی.
شزی په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لوري په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شزی د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شي روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې شمرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف او صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه د موږ باید خپلو خوندو ته اوسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې کوم خلک وزون کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سرزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډېر زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووزي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری میرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي به په بې ساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیا او اوکراین پولې ته نږدې د وروستي کړکېچ پر سر وي. دا وړاندیز شوې خبرې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ دو اړخیز کړکېچ شدید شوی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نفروي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اجانس تاس پروند جنوري په 22مه وویل چې دا خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور لمخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس اجانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړې او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری اجانس د بریتانیا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسي سیال سرګي شوی ګوته بلنه ورکړی چې د اوکراین په اړه ورسره خبري وکړي. د ته په کتو چې د روسیا او بریتانیا ترمنځ وروستای ځل دفاعي خبرې 2013 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګي شوی ګو وړاندیز کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي. خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس وړمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تیروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات ښار کې وی 14 15 تنه ملکیان وشلی او لاس نور ژوبل کړی دی. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون ماشام په یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکو موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بارغیز پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو. د طالبانو مرسیال وایند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویانزه به الله مجاهد پرون فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی په کابل کې د زینو شزو د توقیفېدو خبر اوریدلې او له ټولو امنیتي ارګانونو سره په تماس کې شوې دي، خو هیڅ شزه توقیف شوې نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 وره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون زیمبابوی ته په 109 منډو ماته ورکړه. او د کویت بهرنیو چارو وزیر خلیج د تیلو له بډای هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي.